افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي چې د سرطان په میاشت کې په 200 ملکیان وژل شوي دي او له 400 ډېر ټپیان شوي دي. ښاغلی تسل وویل چې دا ملجوبله تر ډېره د وسلوالو طالبانو د بمي چاودنو، انتحاري حملو او د افغان ځواکونو د هوایي حملو او د شپې عملیاتو له امله رامنځته شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې به نن د جولای په 10مه د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې ټول کلینیکونه پرانیستې وي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي راډیو ته وویل چې هغه کلینیکونه چې څلورویشت ساعته فعالیت لري پرون لا پرانستل شوي وو. خالد فهیم وویل نوکریوال مسؤولین پرون کلینیکونو ته راوغوښتل شول. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي په کندهار ولایت کې د تیرې پنجشنبې ورځې برید سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجي اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برید کې لسګونه موټر سوځېدلي او د وشتې زیانونو کچه شاوخوا 300 میلیونه افغانیو ته رسېږي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پلان تایید کړ. دا په 2003 میلادي کال کې له واک څخه د عراق د پخواني ولسمشر صدام حسین تر پرځول کېدو وروسته لومړی وار دی چې عربستان به د امریکایي پوځیانو کوربه وي. که څه هم د سعودي چارواکو د دې موافقې په اړه لږ جزئیات ورکړي، خو د امریکا عالي رتبه دفاعي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ریاض په جنوب کې د شهزاده سلطان په نوم هوایي اډې ته ځینې امریکایي پوځیان او پاتروید په نوم د مدافع هوا سیستمونه لمخ کې رسیدلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت د ایران لخوا د یوې برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو په غبرګون کې ویلي چې که ایران ژر تر ژره دا کښتۍ خوشي نه کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. که څه هم د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې لندن د پوځي لارو نه بلکې د ډیپلوماتیکو لارو د وضعیت د حوالې غوښتنه کوي. د ایران سپای پاسداران تېره ورځ په هرمز تنګي کې د برتانوي تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو خبر ورکړ. او چین د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د غو څرګندونو په اړه خبرګون شولې چې په دې هیواد کې له اویغور مسلمانانو سره د پیکینګ چلندې د پیړۍ شرم بلل دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتل شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپول لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دېرش کسان د نشې موادو د قاچاقو په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دېرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشې موادو د وویشت قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشې موادو د قاچاقو په تور وویشت نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فراه ولایت کې 180 ټنه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د فراه د والی ویاند طارق برګزی ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشئی مواد پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 180 ټنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د بیس په لاس کې ځات او اعمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیداکي او د بیا غټ تجارت او منبع عایداتي هم دغه دا خپل د مواد چې د فراه د دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو دي دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څه اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او دونه وروسته پیښه دا ده چې د کابل پولیسو 12 کسان د نشه موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادۍ راډیو ته وویل د نشه موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه مواد نیولی دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامیو ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشه موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوتک وچې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دو درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکه، نو بیا مې د هغې نه بعد بیا زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې پخوا یې نشه کوله اوس رخصوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره موثر او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ هم په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د اضرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو،
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي، نه مونږ خدا کور نه لري خرڅ کړی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو محتاجینو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولی سي. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولې ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو زه نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښت واسي نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک وو. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ورواچوه.
دو درې ځل زه په خپل شپخانې ته لاړم، نن او سبا به رالکه، نو بیا مې د هغې نه بعد بیا زړه مات شو. نو بیا مې د عمل نه مخ شوم چې زما لاره نه جوړېږي، زندګي مې نه جوړېږي. د هغې نه مال همدا مال خدم چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدري ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 101 مرکزونه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه یې د عامې روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دغه ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې
لږه.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشه یي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بسترې کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې د نشه یي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً اته مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوي او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې، کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پې باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوي ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوي ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مواورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښې او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی دوه کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. دوه کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او ششه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورځپاڼې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره اشنا سوم او خپل لومړۍ نشه مې له تاریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشهیي موادو سره اشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به یې کولې. زه هم له هغه وخته څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپله لومړۍ نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپلو زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو دوه کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر پنځه څلوېښت ورځو بسترې کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بېرته راژوندی کړو چې د نشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بېرته وغوړوو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د ده یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپلو ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش هست که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمی کړي دي. دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشهیي موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم، نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تېروتنه ښه پوهېدلی او غواړي چې پخواني ژوند ته بېرته راوګرځي. د نشه تجربه کړه، زیانی ولید او اوس واری چی خپلی پخوانی تیروتنی و منید
دیده و حالا آمده که اعتراف بکناد.
حسن ابراهیمی ده شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی حق شعری مجموعی دی چی تر نشو مخی لکلی او چاپ سویدی. خو اوسنی لیکنی د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ورځې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په ښوونځي کې د نشي موادو پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده. د ښوونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د ښوونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د ښوونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په ښوونځي کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په ښوونځیو کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکړي یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکړي یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکړي، دا به ډېره مؤثر وي. پرته له غنه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم خپل په دی ولسم سرګي کې دا درس ورکړي او د مو دي د څلور میاشتنی ازموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. الته هم ډیر معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د ازرارو په باره کې، هغه څوک چې اخته کیږي د غو دي پر د لارښوونې او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشه یي توکو ازرارو په مورد کې نو څومره خونکي معلومات لري؟
هغه ښوونکي چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمون یې کدري که پښتوي، هغوی نسبت نورو ښوونکو ته ډېر معلومات لري. په دې خاطر مونږ زموږ په درسي کتابونو کې دا یو عنوان ده، د مخادره توکو د ازرارو او خپله مخادره توکو عنوان موږ لرو.
څومره اړتیا ده چې په ښوونځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهي ورکړ شي؟
ارتیا خو ډیره لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده، او په ورستپاتې ټولنه کې معمولا د دغه سی مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیره زیاته وي. نو که ښوونځیو کې کدي نجونو ښوونځی دي، کدي الکانو ښوونځی دي، که داسې یو کمپاین شروع کیږي او په څنګ کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سې رسنۍ هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دوی مثلا ناستې تلویزیون له برنامو چې هم دوی دغه ازرار یا مثلا دغه زیانونه یا دغه هغه څوک چې اخته کیږي دغه مثالونه په تمثیلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کورو ته ولاړ شي، له هغوی سره مصاحبه وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې که یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې دا ډېره موثره وي، که په ښوونځي کې ده او یا که په کور کې ده او یا کوم د رسنیو له طریقه ده.
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غواړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به څومره ګټوره وي؟
ولی نه، دا اوس هم د موږ په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د موږ د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د موږ په نصاب کې شامل ده، او دا که په نورو مضامینو کې هم کېږي شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاګردانو او دلته چې ښوونکي دوی درس ورکوي، دوی څومره معلومات لري؟
د نشه یي توکو باره کې دا هیڅ ډېر معلومات ولري، خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی، خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربې په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړی او تجربې ډېرې لري، حتما ډېر معلومات باید ډېر ښوونکي ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتاد کسان هم لري. تاسو نو هغوی زده کوونکو ته څه لارښوونه کوئ چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتاد کسانو ته مرسته وکړي؟
کراتو د مو وظیفه ده، چون مو یو عنوان دی درس نو دغه مو وظیفه ده. باید مو هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې مشکل ولري مو لارې ورخودلې دي، چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي. دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده، هغه مثلا هغه روغتونونه سي د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي سیالته بستر کېږي، اولته د غول ګټه اخلي د غوله پنځه شپږ میاشتې. یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړي دي، کېدای شي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسې ولري، کولی شي مثلا دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوي په هکله تاسې توجه وکړي.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې، او څومره د دې امکانات شته؟ ستاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
د زمو خوانځي خو دینجونو خوانځي ده، او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سي ده دي الیکانو په منځ کې ده، او انجونی اوس خو دا نوی انجونی دي، د ځوانان دي. فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوس هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو. او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو، د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي. کدا سې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما پیاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي، بیا هم که احیانا داسې یو مسله یي، بیا هغه موږ دي د سنفونو د نگرانانو له طریقه، د سنفونو د نمایندګانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبرېږو. او تر اوسه زله داسې یو ستی سره په مکتب کې نه یم مخامخ سي.
په ښوونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمې مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی بختره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کوله باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا رسول دانا نن نشی دیر خوند وکر کور دی ودان چی یارانو تا دغازی میل مستیاوی جوڑاوی خدای دی تل خان و ودع لارا
مشیر جانا بس یاران نجوان دیوی مطن دیوی چی خانی پا یارانی بس زخستاس خوند خوانگو یارانو را برکت خانیم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نشاو میلا له یارانو سره خوند کوي، چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړی ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
غزل جانا یوه بله خبره مې را یاده شوه، خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه ټوکې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې تشي دغل څنګه ته و لګوا او څلو رکسونه دې مراکا
یا سلطان بختوارې چې اکسونه تیار په جیب کې را سره دي
یار ماشین جانا خدای دې ژوندی لره راکه اکسونه دې راکه
ها دا دی وایخله بل کار وایه
بل داس ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاید په صفت ګوته ولګوا رنگ دا دی ما سره شته
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم ته را دې خوای که زوره وره
دا دی دغه سان ګوته ولګوه
سمه دا دی ګوته مې ولګوله دا خو څلور پاڼې دي که نه
څلور پاڼې دي په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه دغه سان ګوته ولګوه
دا دی دلته مې
خلاصو خیر ویسی
خیر سلطان ودی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لگا پکی حسی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پاسې ګرځه د نن ډول غږ به سبا واورې
چې دا به څوک وي
دا دی دا راغلم سلام علیکم
و علیکم سلام
کومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوښته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
کومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله راښکاره کړه تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي
کومندان صاحب اشتباه زه نه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه تا په خپله خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قمندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیه ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو
د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.